دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو ز اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې هیله يم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدلی شي. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم دا مهم خبرونه سر ټکی دا ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان ته د یو پلاوی د استولو په اړه څېړنه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټې پرون د دې کمیسون د یوې تش څوکۍ لپاره درې تنه کاندیدان جمهوري ریاست ته ورمعرفي کړي دي او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خټو د پراخو سیلابونو له کبله 10 کسان مړه شوي او 8 نور لادره کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د یو هیئت استولو په اړه څېړنه کوي. د امنیت شورا رئیس ویل افغانانو سره د خواخوږي خودلو له چارواکو سره لیدل کاته د دې سفر هدفونه دي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد اوس مهال د امنیت شورا مشري کوي پرون په نیویارک خبري اعلان کول چې د دې شورا هیئت غواړي د افغانستان وضعیت له نږدې وګوري. ښاغلی عمروف زیاته کړه د امنیت شورا غړي په تیرو 2 کلونو کې افغانستان ته نه دي تللي او دا سفر به دوی ته د امکان برابر کړي چې د خلکو اړتیاوې درک کړي. عمروف هیله څرګنده کړې چې افغانستان په اړه د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي خو نوموړي د دې غونډې او افغانستان ته د امنیت د شورا د هیئت د سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټې پرون د دې کمیسون د یوې تشې څوکۍ لپاره درې تنه کاندیدان جمهور ریاست ته پیژندلې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې د غوراوي د کمیټې مشر جاوید رشیدی تیر ماقام پارک له ولسمشر غنی سره وکتل او د خپلې کمیټې د اجراتو رپورټ ورکړ. په خبر پاڼه کې راغلي چې د کمیټې سید حفیظ الله هاشمی او الرحمن رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یوې تشې څوکۍ لپاره مناسب کاندیدان بللې او اوس په ارګ لدې ډلې څخه یوتن د کمیسون د غړیتوب لپاره غوره کړی. سل ګرجستاني پوځیانو پرون د ناټو په مشهید غوسملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د دند تر سره کول لپاره د افغانستان پر لوري خوځیدلې. دا ګرجستاني سرتیری په مزار شریف کې دند تر سره کړی او د ناټو په اړه کې بځای پر ځای شي. د پوځیانو ته د 2 میاشتو لپاره په ګرجستان او د 6 میاشتو لپاره په جرمني کې پوځي روزنه ورکړل شوې. ګرجستان د ناټو غړیتوب نه لري او اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 350 سرتیری لري. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ لوبتړون پرون له یوې هندي کمپنۍ سره په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ د لوب لومړی پړاو سکل په اکتوبر میاشت کې پیلېږي. په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې د شپږیزې په نوم د کرکټ د سیالیو کلنۍ لړۍ هم ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر لطف الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د غوره لیگ سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې وي.
کورنی کرکټ په چوکاټ کې دی دا په خپل ځای باندې پاتې کیږي. افغانستان پریمیر لیگ بل نړیوال لیگ دی د شراوریزو لوبو چې دا لوبي به په متحده عربي امارات کې ترسره کیږي.
دا غوره لیگ د سیالیو تړون د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شکر الله عاطف مشل او د سنیکسر سپورتس په نوم د هندۍ کمپنۍ د استازي لخوا لاسلیک شو. تاجکستان او ازبکستان د خپل وګړو لپاره د یو بل هیوادونو تلویزیې پرته پر تګ راتګ موافقه وکړه. د تاجکستان د رسنیو د ریپورټونو لمخې دا موافقه دوشنبه ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوب د پرونی سفر په ترڅ کې وشوه. ښاغلی عارفوب له خپل تاجکستاني سیال قاهر رسولزاده سره د کتنې پر مهال وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې د لمنځه تلو تفاهم لیک به ډیر زر بشپړ او لاسلیک شي. د دې موافقې له مخې د ازبکستان او تاجکستان وګړي کولی شي چې له ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړي. دو فلسطینی ځوانان پرون د غزې په تړنګ کې نابلوس ښار ته نږدې د اسرایلی پوځیانو په ډز وژل شوې. د ریپورټونو له مخې دواړه ځوانان 14 کلن وو. د روغتونونو چارواکو او عیني شاهدانو ویلي یو ځوان هغه مهال وژل شو چې یو شمیر فلسطینیانو اسرایلی پوځیان په ډبرو ویشتل او هغوی ډزې وکړي. د اسرایلو د پوځ یو ویاند ویلي شاوخوا 50 تنو فلسطینیانو د پوځیانو خبرداري ته پاملرنه ونه کړه او دوی په ډبرو ویشتل. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي دوهم ځوان نابلوس ښار ته نږدې په بورین کې د اسرایلی سرتیرو په ډزو وژل شو. د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې پراخ شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې بیت المقدس د اسرایل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خټو د پراخو سیلابونو له کبله ولس کسان مړه شوي او اته نور نادره کدي. د خټو د زورورو سیلابونو دې لړۍ د کالیفورنیا ساحلي خارګوټي مونتیسیټو ځپلې ده. سیمه ییزو چارواکو پخواني راپورټونه چې ګنې په پیښه کې اته څلوېښت کسان نادرک شوي رد کړل. د سانتا باربرا ولسوالۍ ویاندوی امبرار اندرسن تایید کړه چې په پیښه کې ولس کسان مړه شوي. په دې سیلابونو کې لږ تر لږه اته ویشت نور ټپیان دي چې له دې ډلې دولس کسان لا هم په روغتونونو کې دي او د څلورو کسانو حالت نازک ښودل شوی. په مونتیسیتو ښار کې د سې شنبې په ورځ سخت باد پیل شو چې په نتیجه کې له سیلابونو سره خورا زیاتې خټې او خاورې د استوګنې سیمو خوا ته راغلې او د سختو بادونو له کبله په سیمه کې اور هم ولګېد. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه sadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د امریکا پوز د داعش ډلې پر ضد د مبارزې چړکولو په مقصد غواړي له راروان پسرلي مخکې افغانستان ته نور روزونکي او پوځي تجهیزات واستوي. په دې اړه په خپرو شوو رپورټونو تفصیل درکوو. دا به هم واورئ چې د بلخ د نوي والي ویان هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د انجینر محمد داود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په یو پوځي قرارګاه کې چمتووالی نیول شوی. د کابل د سرخی پله له زندانه د پنځشنبه په ورځ د حزب اسلامي پنځه اویا بندیان خوشې شول. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع په پیښور کې د افغان جنرال کونسل معین مرستیال سره مرکه دراوړو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ازبکستان او تاجکستان وګړي به ډېر ژر وکولی شي چې د ویزې پرته د یو بل هیواد ته سفر وکړي. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. ریپورتونه وایي چې د امریکا پوز د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په مقصد غواړي له راروان پسرلي مخکې افغانستان ته نور روزونکي او پوځي تجهیزات واستوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سلاکاران د افغان هوایي ځواک د بې پیلوټ الوتکو لپاره تخنیکي پرسونل روزي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان پوز او نړیوال ځواکونو په ګډه د داعش ډلې د له منځه وړلو هوډ کړی. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې واورو.
متحد ایالات په پام کې لري چې د جګړو پر راتلونکي فصل کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره افغانستان ته نور محارب روزونکي، اضافي بي پیلوټه الوتکې او تجهیزات واستوي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو وال ستریت جورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې شاوخوا زر تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بي پیلوټه الوتکې افغانستان ته استول کیږي څو په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. افغانستان ته د اضافي امریکایي روزونکو او پوځي تجهیزاتو استول د متحدو ایالاتو او افغانستان د رسمي سرچینو لخوا تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د امریکا د پوځ ترڅنګ د افغان هوایي ځواک ونډه هم مهمه ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان او متحدو ایالاتو پوځونه د خپل نویو ستراتیژیو لمخې همکاري سره کوي.
ایالات متحده امریکا از ټکنالوژي در محلاتی که ما رو نیاز
داریم. امریکا متحد ایالات بلدی ټکنالوژي څخه په هغو ځایونو کې کار واخلي چې موږ ورته اړتیا لرو. البته له هغو الوتکو څخه چې موږ ته یې راکړي هم د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد په عملیاتو کې کار اخیستل کېدای شي. د مسلې هم زمونږ او هم د متحدو ایالاتو په ستراتیژۍ کې انعکاس کړی دی. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو او د بي پيلوټه الوتکو په ګډون د اضافي پوځي تجهیزاتو د استولو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې امریکایي روزونکو د افغان هوایي ځواک د بي پيلوټه الوتکو لپاره د پوځي پرسونل روزنه لا پخوا پیل کړي. نیوزویک مجلې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د افغان هوایي ځواک پرسونل د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل کیږي څو داعش ډله او وسلوال طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې د ژمی لر رسیدو سره اکثرا په جګړو کې کموالی راځي او د پسرلی لر راتلو سره سم د وسلوالو حمله او د افغان پوز عملیات زیاتیږي. سکل د ژمی له پیل سره سره داعش ډلې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ او یو زیات شمیر افغانان چې ډیری ملکی وګړي وو په دې حملو کې مړه او ټپیان شول.
آزادی خبری مجله اوري.
د بلخ د نوی والی ویاند هغه ریپورټونه رد کړي چې ګوندی د انجینر محمد داوود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په یو پوځي قرارګاه کې چمتووالی نیول شوی. رحمت الله فطرت ازادي رادیو ته ویلي ښاغلی داوود له پوځي لارې د کار د پیلېدو طرفدار نه دی او نه هم تر اوسه داسې کوم وړاندیز شوی. یوسف خان صدران د موضوع تفصیل لري.
د بلخ د نوی والی ویاند غو راپورونو په اړه چې ګوندی انجینر محمد داوود په نږدې ورځو کې په شاهین قول اردو کې د بلخ د والی په توګه معرفي کیږي وایي والی به له پوځي لارو واک خپل نه کړي. رحمت الله فطرت وایي انجینر داوود ته تر اوسه په دې اړه څه وړاندیز نه دی شوی او نه هم دوی د داسې څه پلوي دي. دی وایي د غو ستونزو له امله چې موجودې دي دوی څه وخت د کار د پیلېدو اټکل نه شي کولی، خو په دې برخه کې ورته پوره ډاډ ورکړل شوی دی. دی وایي هغه آوازې چې شاهین قول اردو ته زموږ د تک پاړه کېږي موږ یې په بشپړ ډول ردوو. موږ په کابل کې یو او دا آوازې بې بنسټه دي، ځکه والی د والی په حیث ټاکل کېږي، نه د قول اردو د قومندان په حیث چلته دې کار پیل کړي. له دې وړاندې ځینو خصوصي رسنیو د حکومت د ځینو باوري سرچینو په حواله راپور ورکړی چې انجینر محمد داوود به په نږدې څو ورځو کې په 209 شاهین قول اردو کې خلکو ته معرفي او له هغه ځایه به خپل کار پیل کړي. رسنیو که څه هم خپلې سرچینې نه دي په ډاګه کړي، خو له قولې لیکلی چې د حکومت لخوا د انجینر داوود ټاکل کېدو پرېکړه بیرته نه ګرځېدونکې ده. د بلخ د نوي والی ویان هم ازادي راډیو ته ویل اجرایه رئیس او ولسمشر په خپله پرېکړه ولاړ دي. رحمت الله فطرت که څه هم وایي چې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو له پرمختګ دوی ته ډاډ ورکړل شوی، خو د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا خبرې ممکن ډېر وخت ونیسي. د راپورونو له مخې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره شو. دا چې تر اوسه په دې اړه څه پرمختګونه شوي دي د جمعیت اسلامي ګوند ډېر څه نه وایي، خو د دغو ګوند ویان مرستیال زبیع الله فطرت ازادي راډیو ته وویل خبرې په نورمال ډول مخته ځي. دی وایي داسې جزئیات نه لرو چې رسنی شي، ولې د مذاکرو لړۍ دوام لري، خو په هغه حد کې نه یو چې رسنیو ته یې په اړه څه ووایو. د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود د معرفي کېدو پر سر له تیرو دریو اونیو رئیس ناندرې روانې دي. دغه ناندرې وروسته له هغې پیدا شوي چې ارګ دا تممد نور استعفا منظوره، خو خپله نور بیا دا استعفا منتفي او د نه منلو وړ وبلله.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په پیښور کې افغان جنرال کونسل ویلي پاکستان افغان کډوالو ته د روانې میاشتې تر پایه هیواد ته د ستنېدو هیڅ امر نه دی کړی. محمد موین مرستیال تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان د راجستر کډوالو د پاتې کېدو قانوني موده غځولې او روانه میاشت په کابل اسلام آباد او ملګري ملتونه په پاکستان کې د افغانانو د برخلیک په اړه پرېکړه کوي. زلاندی سبزي له ښاغلي مرستیال پوښتنه کړې چې د کډوالو په اړه د پاکستان د کابینې د پرېکړې وضاحت دی وکړي.
دا تر زیات اندازې افواهات دي. خبره په اصل کې په بل مفهوم باندې ده چې د پاکستان په کابینه کې او هغه کمیټه چې د پاکستان UNHCR او د افغان د دولت لخوا ټاکل شوې ده، هغه په دې انداز کې ده چې د افغان مهاجرو د وتلو په اړه د جنوري تر اخره پورې باید پروګرامونه تر نظر لاندې ونیول شي. دا چې پروګرام تر نظر لاندې ونیول شي او دا چې وویستل شي، دا دوه خبرې سره فرق لري.
د سفرن وزارت داسې تصمیم نیوي چې تاسو سره یا د افغان چار نور اړوند چې کمیداری دی سره خبرې وکړي چې تر کله پورې کېدی شي چې افغان کډوال دلته نه وځي.
افغانستان دولت د کډوالو ځای په ځای کېدو لپاره پروګرامونه لري، لیکن د لنډې مودې لپاره به دا ډیره مشکله وي چې د 2 میلیون نه زیات افغانان دي د پاکستان نه په افغانستان کې په لنډ موده کې ځای په ځای شي. د دې لپاره به هم فرصت وي، د دې لپاره به هم وخت په نظر کې نیول کیږي، د دې لپاره به دننه په افغانستان کې د ځای په ځای کېدو او د ژوند د وسایلو د آماده کېدو د تیار کېدو پروګرامونه په نظر کې وي. دا ټول دو جانبه او درې جانبه یا دو اړخیز او درې اړخیز مرستي دي. د UNHCR افغانستان او پاکستان د حکومتونو په همکارۍ سره
کډوال دی هغه وی چې موږ واپس لږ غواړو، خو افغانستان ته غزونو الته کې افغانستان دولت یا حکومت دغې د پر تیاریاں نه نکړي.
مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د دې خلکو لپاره یو د ځای په ځای کېدو مسله، د ژوند معیشت مسله او د امنیت مسله باید په نظر کې وي. د افغانستان دولت د هغه وخت نه چې نوې حکومت ډاکټر اشرف غنی په مشرتابه رامنځته شوی دی، اولین پروګرامونه د مهاجرو د ځای په ځای کېدو دي.
په پیښور کې افغان جنرال کونسل موین مرستیالو چې تاسو ورسره د افغان کډوالو د هغې ستونزې په اړه مرکه واورېده چې په رپورټونو کې راغلي پاکستان ورته یوه میاشت وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستان شي، خو ښاغلی مرستیال وایي چې دا رپورټونه درست نه دي. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د هیل امریکایي ورځپاڼې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار لخوا د معلوماتو په ورکړې او له دې کاره د کابل او موسکو په هرکلی مقاله لیکلې ده. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سفیر محمود سیقال په خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکړل. د ورځپاڼې په خبره په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا د سې شنبې ورځې تر غونډې وروسته وویل مکماستر د افغانستان پاره غټور معلومات ورکړل. نیپین زیاده مکماستر لډیرو خبرو سره موافقه خوده لیده. هغه ویلی د امریکا د ملي امنیت سلاکار خغلی مکماستر په افغانستان کې د امریکا او روسیې د همکاریو په اړه خبرې وکړې. د هیل لیکلی د ټرمپ اداره د خپلې انتخاباتي ژمنې په خلاف چې ویلی وو د افغانستان جنگ به ختموي، ځکه لګښت یې 100 میلیارد ډالر بلل شوی، اوس په دې هڅه کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان مرسته جلب کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په پاکستان د امریکا د مرستو د بندیدو او له چین سره دغه هیواد د نږدېوالي په اړه یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر خان په حواله ویلي چې د پاکستان مجازات به دا هیواد د امریکا د لویو سیالانو خواته ورنږدې کړي. امریکا تیرونه اعلان وکړ چې پاکستان سره 2 میلیارډ ډالر پوزي مرسته بندوي او دلیل یې دا راوړ چې دغه هیواد په تیرو 15 کلونو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا میلیارډونه ډالر خوړلې دي. امریکا وایي پاکستان له ترهګرو سره مبارزه نه ده کړې او هغه ترهګرو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې په امریکایانو حمله کوي او دا هیواد بې ثباته کوي. چین د امریکا د دریس په خلاف د پاکستان ملاتړ وکړ او ویل چې هیواد دی له ترهګرۍ سره په سیمه ایزه مبارزه کې لیوالتیا لري، خو د یو بل د تورنولو او فشارونو ملاتړ نه کوي. وال سټریټ ژورنال پانی د سٹاکهولم د سولین ریوال چېډونکو انسټیټیوټ په حواله ویلي پاکستان د چین د وسلو تر ټولو لوی پیریدونکو دی او له 2010 کال راهیسې د پاکستان د دفاعي اړتیاو په پوره کولو کې امریکا شاته پریښی ده. ورسپانی ویلي د چین او پاکستان اړیکې به تر دې هم زیات شي، د ته پکتو چې د یو کمربند یو لار لوی پروژه لري او چین د اټومي تاسیسات په جوړولو کې له پاکستان سره همکاري کوي. ځینی امریکایي چارواکي بیا پاکستان کې د چین رول د امریکا لپاره ګواخ نه بولي، خو د بیجینګ د نفوذ د پراخیدو یو لار یې یادوي.
تاسو ازادي رادیو اوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې ته خوږی. د کابل د چرخی پله لزندانه پرون د حزب اسلامي 15 بیا تنه بنديان خوش شول. د حزب اسلامي یو ویاند ازادي رادیو ته ویل کس هم د افغانستان لزندانونو څخه د حزب اسلامي د زیات شمیر بنديانو به خوش کېدو موافقه شي، وقود زین ستونزو ل کابل د کارلهم لخندونو سره مخ ته. شمامود شنواره پری ریپورت لري.
د افغانستان زندانونو څخه د حزب اسلامي د بنديانو د خوشی کېدو په دریم پړاو کې دغه حزب 15 بنديان د سرخی پله له زندانه خوشی شول. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دغه بنديان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د توافقنامې لمخې له زندانه خوشی شول. د حزب اسلامي یو وایي نادر افغان د سرخی پله له زندانه د دغه بنديانو د خوشی کېدو پر مهال ازادي راډیو ته ویل سره لدې چې د حزب اسلامي د 200 بنديانو د خوشی کېدو موافقه شوه، خو د زینو سنځل عمل دغه شمیره 15 تنو ته راټیټه شوه.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د حزب اسلامي او دولت ترمنځ توافقنامې نه ورسته په وزارت دوه میاشتو کې باید حزب اسلامي افغانستان ټول بنديان خلاصوي وای. ولی متاسفانه ملي وحدت په حکومت په داخل کې یو تعداد مشکلات وجود لري او یو تعداد کړي دي شاغوي دي زندانیانو د په وخت خلاصېدو معنی ګرځېدلې دي او دفتری مشکلات دي چې دغه په اساس باندې دغه پروسه ډیره په سستۍ سره په مخ باندې ځي.
ښاغلی افغان وایي چې د حکومت دننه او بهر ځینې کړۍ شته چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د توافقنامې د عملي کېدلو خنډ کیږي او هغوی نه غواړي چې د حزب اسلامي زندانیان له زندانه خوشي شي. پخوا تر دې د روان کال د ثور په 15مه په لومړۍ دوره کې د حزب اسلامي 350 تنه بندیان او په دویمه دوره کې د تیر لوی اختر څخه یو ورځ وړاندې 14 تنه نور له بنده خوشي شي وو. حزب اسلامي وایي د افغانستان په زندانونو کې د 2500 کسان بندیان دي او باید خوشي شي. بلخوا د دې حزب د بندیانو د خوشي کېدلو د کمیسون غړی عتیق الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د پنځمې پورز د دې حزب یوازې 46 تنه بندیان له زندانه خوشي شوي او 10 تنه نور اوس هم بندیان دي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د تیر کال د میزان په میاشت کې لاسلیک شو چې د حزب اسلامي د غړو په وینا د دې حزب د زندانیانو خوشی کېدل د دغه تفاهم لیک یو برخه ده. له دې وړاندې د دې حزب ځینو مسولینو نیوکه کړې وه چې د دواړو لورو ترمنځ شوي تفاهم لیک پر بنسټ د حزب اسلامي بندیان نه دي خوشی شوي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د سیاسي تفاهم لیک د برخې مسول نصر الله سفاری ویل خوشی شو څخه تضمین اخیستل شوی چې بیا جنگ ته مخه نه کړي.
ډېر دقت باندې کار کیږي چې دا تفکیک چه دا د حزب اسلامي دی او کنه دی. تاسو ګو دا پروسه ډیر تال خوري، هغه به ډیر تال خوري چې ډیر دقت باندې دا دوسیه کتل کیږي. هیڅ بل جرمې کړی وي هغه په دې کې نشي داخله درې. موږ د حزب اسلامي سیاسي نظامي مابوسین چې حق له دې ور باندې نیوي، کوم جنایي جرمې نیوي کړی هغه آزادو.
په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د حزب اسلامي بندیانو خوشی کېدل د دې لامل کیږي چې د دولت نور وسلوال مخالفین وهڅوي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي حزب اسلامي باید د دې کسانو لپاره ښه زمینه برابر کړي ترڅو دوی بیا جګړې ته مخه نه کړي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې برخه واخلي.
تاسو مو کاګلا ازادي راډیو ناوړی. اروپای ټولنې استازي په کابل کې ویلي دي اروپای ټولنه به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خکیدو او همدارنګه په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره خپلې ټولې هڅې په لار واچي. د اروپای ټولنې سفیر د څرګندونې پرون په کابل کې د سیرینا ډایالوګ په نامه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبري اعلان کړي. حدیث پردیسی په اړه رپورت لري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د غشان د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکېدو د هڅو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي غواړي په یادو مهمو برخو کې خپل رول ولوبوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مادون د پنځمې پورس د سیرینا ډیالوګ په نامه د رابلل شوې غونډې په څنډه کې خبري اعلان ته وویل ډیر ژر به د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د مهمو مسایلو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي.
Special envoy of the EU for
دی وی ډیر ژر بزمون ځنګړی استازی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي او موږ خپل ټوله هڅه د اړیکو د خوالي او داچې د افغانستان غونډي هواد په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره رول لوبوي همغږي کړو او موږ به په دې برخه کې خپل هیڅ ډول هڅه ونه سپموو. خاغلی مادون د غشان د اروپای ټولنې لخوا د سولې د رابلل شوې ډیالوګ هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د پروسې د روان وضعیت ارزونه او د حل لارو معلومول په ګوته کړل. په دغه ډیالوګ کې په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو استازو او یو شمېر افغان چارواکو هم ګډون کړی و. د یادونې ده چې اروپایي ټولنه په داسې حال کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکېدو لپاره د هڅو د پیل خبر ورکوي چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې ډېر ځله د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګلې وې. د افغانستان او پاکستان د اړیکو خوالی په سیمه کې د ثبات لپاره مهم بلل کیږي او مخکې تر دې هم یو شمېر هیوادونو ورته سینه ډبولې وه، خو په دې برخه کې د اروپایي ټولنې هڅې ښایي په خپل ډول کې لومړنۍ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني دغه ډیالوګ ته په خپلو خبرو کې وویل تر کومه چې په سیمه د افراطیت تاریخي و چې نشي د سولې ټینګښت امکان نه لري. نو موړی وای د حج او اوقاف وزارت به په افغانستان کې د وی معتبر دینی مرجع په توګه په دې برخه کې خپل مهم رول ادا کړي.
در بخش ذهنیت سازی
د وی د ذهنیت جوړونې لپاره باید په جمعتونو، خوانزو او پانتونونو کې کار وشي، ځکه کې انسان خشن وي او له قضاوت پرته پریکړه کوي ستونزې جوړولای شي. د سولې موضوع په فرد، کورنۍ او ټولنې پورې اړه لري. د سیرینا په نامه د سولې په ډیالوګ کې ځینې ویناوالو انتقاد وکړ چې لا هم د سیمې یو شمېر هیوادونه دینی افراطیت نه په استفاده د سولې د پروسې پر وړاندې خنډونه جوړوي چې د مخنیوي لپاره د ټولې اسلامي نړۍ د اجماع جوړول ډیر مهم دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازبکستان او تاجکستان وګړي ډیر زر له ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړی شي. د دواړو خواوو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک لاسلیک کېدو سره د ازبکستان وګړي کولی شي تاجکستان ته او د تاجکستان وګړي کولی شي ازبکستان ته د یوې میاشتې لپاره بې ویزې ولاړ شي. ازبکستان صدر اعظم پرون په دوشنبه کې له خپل تاجکستاني سیال سره په کتنه کې په دې اړه موافقه کړې. احمد تکلی تفصیل لري.
تاجکستان او ازبکستان د خپلو وګړو لپاره د یو بل هیوادونو ته لویزې پرته پر تګ راتګ موافقه وکړه. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو له مخې دا موافقه دوشنبه ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف د پرونی سفر په ترڅ کې وشوه. ښاغلی عارفوف له خپل تاجکستاني سیال قاهر رسولزاده سره د کتنې پر مهال وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې د له منځه تلو تفاهم لیک به ډیر ژر بشپړ او لاسلیک شي. د دې موافقې له لاسلیک سره د ازبکستان او تاجکستان وګړي کولای شي له ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړي. همداراز چارواکو ویلي چې د شوې موافقې له مخې د دواړو هیوادونو د مهمو ښارونو ترمنځ د بسونو مستقیم تګ راتګ به هم پیل شي. د ازبکستان او تاجکستان ترمنځ د ویزې د له منځه تلو پریکړه له دې مخکې هیڅکله نه وشوې او د دواړو هیوادونو وګړو د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې خورا لویې ستونزې درلودې. ازبکستان او تاجکستان چې دواړه د افغانستان ګاونډیان دي له یو بل سره 1230 کیلومتره ګډه پوله لري. د پخوانی شوروي اتحاد له ړنګېدو پر وروسته موده کې د ازبکستان او تاجکستان اړیکې تل کړکیچن پاتې شوې، ځکه دواړو هیوادونو د سرحدونو، اوبو، د انرژۍ د سرچینو او ترانزیتي مسایلو پر سر تل یو بل سره لانجې درلودې. د اسلام کریموف د ولسمشرۍ په 25 کلنه دوره کې د دې دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچن پاتې شول، خو ویل کېږي چې په ازبکستان کې د ولسمشر په توګه د شوکت میرزیایوف له واکمنېدو وروسته له تاجکستان سره د دې هیواد اړیکې اوس تر ډېره ښه شوې دي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غواړي چې افغانستان ته د خپل څیړونو لپاره یو هیئت واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټې پروند دي کمیسون د یوې تشې څوکۍ لپاره درې تنه کاندیدان جمهور ریاست ته پیژندلې. سل ګرجستاني پوځیان پروند د ناټو په مشهي د غوسم لاټړ د ماموریت په چوکاټ کې د دندې تر سره کولو لپاره د افغانستان په لور خوځیدلې. تاجکستان او ازبکستان د خپل وګړو لپاره د یو بل هیوادونو ته له ویزې پرته پر تګ راتګ موافقه کړې. دوه فلسطینی ځوانان پرون د غزې په تړانګه کې نابلوز ښار ته نږدې د اسرایلي پوځیانو په ډزو وژل شوي. د رپورټونو له مخې دا دواړه 14 کلن وو. او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خټو د پراخو سیلابونو له کبله 18 کسان مړه شوي او 8 نور نادره کړي. دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. دا دی نیم ساعت خبری مجلې د خبری مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې د خبرو شو مطالبو تفصیل زموږ په پاڼه آزادۍ رادیو .com کې وګورئ. مخکې له دې نه چې فرشته نگار شي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنگونه واورئ.
د ژوند رنگونه
می اغا جان دی د هلمند د ولایت یم.
د هلمند کې خلک لونګي ډیر پسر کوي کنه نارینه کیدل چې راتوې چې ولید دلته ډیره دود ده.
د لونګي یو تړل خو په مذهبي چارو کې موږ سنت د لونګي تړل
که څوک لکه استقبال لونګي تړي
د وړکتوب څخه تر دا وسه پرې تړم.
په کوم مراسمو کې تاسو دود د یو بل ته لونګي ورکوي؟
موږ د واده په مراسمو کې ورکو، د شزو راکړی ورکړي په مراسمو کې لونګۍ ورکو. دا دوه د پاترافي ولایتو کې کله کله بیا پزینو مرکو پزینو غوندو په دې د وکی هم کېدلای شي چې دا توپی وویشل شي.
ښه، ته خپل کوم رقم لونګۍ ډیر خوښیږي؟
دغه چې اوس پر سر ده دغه توره لونګۍ.
د خطوره نه ده کنه چې فولادي ده او د سیناسوري ده؟
فولادي اره کم چې راته پیدا سو هغه زما خوښیږي.
ښه،
و دغه ځنه ګورم چې دا توره ده، دا سپینه ده، دا ژړه ده.
د لونګۍ قیمت راته ویلې چې په 2 روپۍ دی لونګۍ؟
د 100 روپو څخه نیولې بیا تر 2000 روپو پورې.
ته خپل قیمت لونګۍ دې په سر کړې په 2 دی اخیستې؟
ما دغه لونګۍ اخیستې ده په 100 روپۍ.
ارزانه ده کنه؟
او نو
د ترل د لونګۍ څنګه دي؟ سخت دي کاسانه؟
اسانه کار دي.
زی کاسان چې لونګۍ په سر کې کاند سي رقم ګاډي وړي تړي، څه فکر کوي؟ ولی هغه سخت دورته
ارچات د لونګۍ تړل خپل د وطن پا پرسم رواج باندې اوس یو راځه خلق لونګي ډیر غټ غټ پیچي یو راځه کوچنی کوچنی پیچي یو راځه مطلب تر تړلو پرې دی دا پارچا پالاکو په رسم رواج باندې رسم رواج نه پاغو پرې اړل اغه کوچنی تړي اغه د نور رواج دی
د لونګي سره بیا د واسکټ مطمئ دی کو ضرور نه دی واسکټ
نه ضرور نه دی خو دا واسکټ خود دی د پاره دغه کو اسمو په جیب کې دوسیه مو په جیب کې کاغذونه په جیب کې کله کله ډوډۍ هم جیب ته وراچو
د واسکټ جیب
او نو مشخ نه الباری لرو نه میز لرو نه دفتر لرو نه بل لرو نه بل لرو دا صدری زمج ارسه دی وس دا ور د ازما صدری کی چې وس وګوره تقریبا
اوس په جیب کې ډوډۍ سته
یا اوس نسته اوس می د چامي الماو م نو په دا خاطر باندې په خواري واریانه په سولار سو په خواري واریانه کې واسکټ ما غوستي مثلا زم د دې ځای څخه وو غاطراب کې الته کار کو نو په غاطراب کې چې زه کار کوم الته خو نو زه په لاس کې شي نه سمړای دا جيبونه غټ غټ جيبونه مور کړی دي بس په دغه جيبو کې ګرځ دغه کوه ده